شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي او ریچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اس نوری وای.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په شمال کې 209 هم شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هوا د امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو ادعاوې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړې وي او ویلي وو چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته دغه اداو پر دولو سره دغه پیکه پاړه وویل
مجموعاً دیروز درمو مرحله اول 73 نفر توریست
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټاله تر هغه طالبانو درې ایاتن وژل شول او یو دیرش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوي دي. زموږ کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د رد ملي اردو اډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی دغه راز ویلی چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د ارزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په ارزګان کې د 215 متل قلو اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی او دغه پل 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی وو. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوه افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي کار وکړي.
د دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پروند کابل په خواجه بغراسي مکه د وسلوالو په دزو وژل شو. لري مخکې هم کابل د ډول پیښو شاهد چې کابل امنیتي چارواکو یې د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې. خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نوې لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ د داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې پارلمان غونډې ته وربلل شوی چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکاری د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې یو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالف مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالات وای د ایران لاټوی پروګرام سره په تړاو پر دې هوار لګول شوی بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقدامات سره د توجیه وړ دی او تهران نشي کولای هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار جنیفر نیوستد نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړي او د ایران هغه ادعا چې وای پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغه محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1971 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او لزرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د هیواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د هیواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د موسکو د ناستې ځنډې دلو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم ورته.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وې د هغو کسانو کالی ورسره پاتې د چدوی ګمان کوي خای د جنگ پر مهال به وجل شي وي.
جوړې مخته پاتې شوې چې خلک نه دی وړیا او یا درا کې نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللې دي. موږ سوي واده کړی و چې سبا راځو رو نغل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او هم داراست د ګوریا چار تنظیم خبرونه مهیروي. به هم سلام خراغ لیدغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې په کې به د جګړې ټول خواو لپاره د ګډون چانس برابر شي. خغلی مسلم یار د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکو ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکو ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمی بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شورا استایتوب کی اور میرا تصایدوب
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په 4مه جوړیدا وزندول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاو حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د خغلی مرتضوی په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کانفرنس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلام مشورو وروسته روښانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیا نه دنیا تفسره کوي چې تاسو منفی بافی هستی. یعنی د دې لپاره بهتر دا چې افغانستان هم اشتراک کوي، حد یغله چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنی کی، یعنی خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د خغلی سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
امریکا د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکو غونډه چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو لخوا جوړیدله هغه وزنډیدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي وو د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته، خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وزنډیده. دا چې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطندوس د دې غونډې د ځنډیدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري، ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغې مرکې ته غوږ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غوډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوي چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناسته ځنډیدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبري وشي، دا به ډیر ښه کاری. وګه طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناست خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه نه ده ورکړي.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا مونږ د ډیرو کالونو نه را په دی خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناس نه یو کې نه ني او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کی، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او د اوسنی تاوتریخواله چې په ټوله سیمه کې نه یو د افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا اخوته عربي هیوادونو کې. نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کې نه ني او اجماع ونه کې فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطندوست خبرې مو واورېدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې د سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته تاسو خره غلاست ویم. د افغانستان دفاع وزارت وی وسله والو طالبانو نور تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سیشنبی په ورځ ازادي رادیو ته ویل ک وسله وال طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نور تروریستي ډلې به په ډیره اسانۍ له منځه لاړ شي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگټن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډیر ژر له منځه یوړل شي. خاغلی جاوید په دې اړه د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبعی ده چی یو شمیر تهدیدونه بزی ولی ده نور و پورانی آقا که داعش ده آقا که القاعده ده آقا که مثلا ده مرکزی هسته تروریستی گروپانه ده ده بغان هم نتیز وکنو عملیات او ده هاوی مبارزه با ده آقا تروریستی گروپانه پوران ده ده ماو داری.
ده واشنگتن اگز ماینر ورسپانی پخپل تازه اخپور کلی راپور که لیکلی ده چه لو اسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګیدای. د ورسپانی لیکلی دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقانی شبکه او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یو شت نور تروریستي وسلوال ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم لدی وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې لشلو ډيري تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلي زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د خاغلی سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نور اقداماتو ته هم اړتیا ده.
که چیز طالبان سره سوله کیږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلح ډلو او قوت به کمزوري کیږي او بل اخره د غوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي رادیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکره اصلي لوري طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیز شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت له دې د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورځې وړاندې د پوځي چارو کارپو او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی وو. نور حال د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمایي زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې ټولو کې په دې برخه کې به حد سره روان دي کار کیږي تر څو پرې کومنده لا شتون ولري چې دغه افراد او ترور هدف مو خوي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعض موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلوم وسله والو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتي پروان سیمه کې په خپل کور کې وژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې وژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګنده وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطعي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پېښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیې باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسله والو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د نن نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټ شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن د سړګاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وري یو رپورټ له کونړه رالیږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپارو د سرک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته را انتقال شوي دي.
مصمم وای تر اوسه نه د معلومه چې ماین چاو د څه د پاره خې وو. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د پی خلزای دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه میرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه میرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته را رسیدلی وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان خودل شوی وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون د څرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نو موړه له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونی د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقه څخه د امریکا د ولسمشر وټلو ته په اشاره ویل، ټرمپ له داسې ګډ دریس او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. ایمانوئل ماکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر ماکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل، اروپای ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی. سټ ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپانسابیلټی.
دا وی اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. ایمانوئل ماکرون له ناتو سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره سره لدی چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نو موړی ویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون پر رومانیا کې ویل، دا زوړونکې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپل دښمنه وګڼي او په وار وار په ناتو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. د غزنی خیاطان وای د جګړې لامل په سلګونو جوړې داسې کالی او نور شان ورته پاتې چې مالکانی وجل شوی ټپیان دی او یا هم لسیمه کډوال شوی دی. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د غوی د خبرو په اساس دغه رپورت جوړ کړي.
په غزنی کې ډیرای خیاطان وای په سلګونو جوړې ګنډلې کالی او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنان یې یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته یو ویل په دغه وژل سو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیری او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي او مړې دي. جوړې دلته ما سره شته دي تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړ شو جوړولای او دا بیچاره د یت په دغه شپو کې مرشد جنگو په شپو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف پاتې ده.
موږ سره ستاسو د سکالیستا د 315 د موږ شناخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شهیدان سویلي کاری د لپات دي.
بعض خلک لا تر اوسه نه درغلي. ما خپل د دکان سي جوړي وای سبله تقریبا 100 درو جوړ کالي د موږ اختر مخته ساخي سودي د پاره هغه ټول پاتې سویلي تر اوسه پوري زیا ضرورت نه لري. یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش
تقریبا 15-16 جوړو پر د مو سا ګاندل او نه ګاندل جوړي پات شوي. نو چې پدې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي څو نفره د غو جوړي د مو سا پات دي. هغه ټلیفونات چې زنګ وایم د غو زنګ باندې شمارم کارونه کو نور بعضی داسې نور مشتریان جوړي مې دي مت پات نه لګي خو جوړي پات دي. مو سره
جوړي مخته پات شوي چې خلک نه دی وړي او یا درک نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللی دي. موږ سې وعده کړی و چې سبا راځو نو رونغل دغه خاطر تر اوسه پاتې بده کون کې پاتې دي.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کالا دادن، هیڅ کدامش تو نامدن پشتش کې ببره. حتما کدام مشکل سرشان آمده، بازی خانایش خراب شده، بازی خودشان فوت کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وژل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه اتیا پنځه اتیا جوړه کالي پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دي پسې راغلي. دغسې یو نفر وو، تقریبا کور یې ټول بمبار شوی، خو دوی کور والا ټول ایستلي وو. کالي مې ورته جوړ کړه، کالي یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالي را خلاص کړه، بېخي مې یو جوړ کالي نه سی. دغه یو جوړ کالي مې په تن کې دسې کور چې را وتلي، کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو، کور یې ټول بمبار شوی، تقریبا ټول کور یې بمبار چې تللی.
دی وایي د دې ترڅنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي، چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو ښځو او ماشومانو ګنډلې کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوې درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسله والو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحانی دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شلوریزو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستې دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر لطیف مشر ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرونکي به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم انټرټینمنت هندي کمپنۍ پیرلې دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلې دي، د راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 23 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی وویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې وویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 88 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 30